رسیدن.
سلامونه، ستړي مشه د مخام و بجې شوي. از موږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار استاد لال الدین پکې ستاسو کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه زفر د سیال وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هېوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخجن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د رپورټ پر نه خپور شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت اندېښنې وړ بللې دي، او په دغو هېوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته په اشاره ویل شوی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند 1290 پیښې ثبت شوې دي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنی قومندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویمې حصے ولسوالۍ کې شوې ده. د امنی قومندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د محمد شریف په نوم دیني عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. خو د هغه کورنۍ ادعا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړه چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د رادو برق او دوه نور کسان په بخنی سره او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې ده چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ نور کسان هم ژوبل شوي دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر اجیری ډلې مشر ایګنی پریګوژن له لنډې جلاوطنۍ وروسته روسیې ته راستون شوی دی. پریګوژن په روسیې کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووت او په بیلاروس کې مېشت شوی و. د بیلستا خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځای چې هغه پوهیږي د واګنر یالي په خپل دایمي کمپوني کې پاتې دي او ایګنی پریکوشن په روسیې ته بیرته ستون شوی دی. واګنر جنگیالی د جون په درويشتمه د روسیې روستوف خارونی وو او د دې ډلې مشر خپل 15,000 جنگیالی مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپل جنگیالی بیرته راوګرځول او چینی چارواکو ته اید کړی ده چې 13 جون میاشت حالت 209 درشنه د کووېډ 19 له لاسه مړ شوی دی. چین کې ور بیا د کووېډ 19 پیښې زیات شوې دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینې د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوی دی. چینی چارواکو همدانن ویلي دي چې وړ می میاشت کې هم 1,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. چین د کووېډ 19 د پیل مرکز و چې ډېر ژر دا وبا ترې د نړۍ هر ګوټ ته ورسېده.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم. افغانستان همداونه د شانگهای سرمشریزه د بحثونو یو برخه وه. دا غونډه په آنلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د تیرې سه شنبه په ورځ د جون په 14مه جوړه شوې وه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپل وینا په یو برخه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دی. د غراز زینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یو برخه اورو.
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندیښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاری نه د ټولمنلي حکومت جوړېدل، نه ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تلپاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
خود طالبانو حکومت د غونډه کې د دوی د استازي په نه ګډون خفه دی او وایي راتلونکي غونډه کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد.
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت، د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ رامنځته کولو په پار د ورته ناستو هرکلی کوي او په ورته ناستو کې د افغانستان چې د نظیر په توګه غړیتوب لري استازي ته د ګډون زمینه مساعده ول خپل مسلم حق او نشتونه د هر اړخیز همغږۍ پر وړاندې خند بولي، ترڅو د ناامنیو د مخنیوي او مخدراتو کو د قاچاق بندشت، بشري مرستو رسولو او د بنسټیزو پروژو په عملي کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا، همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیې هغه برخه چې پکې د آزاد، باثبات، متحد، له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه پکې ملاتړ شوی، له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د راستنېدا په برخه کې د اسانتیا برابرولو یادونه شوې، ستایي او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان راتلونکي سرمشر غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي، افغان حکومت ته د ګډون زمینه برابره شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمهییزو غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاطف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي، ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانکزی سره پیلوو. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمایي سازمانونه چې روسیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې ښیي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یوه مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. څه فکر کوئ دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه اونی کې هیله مې تاسو او تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابلل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګرو نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه. او افغانستان کې مېشت خلک په هر قوم، په هر ژبه ژوند کوي، په هر مذهب باندې. حتی نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی، یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هغه خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوي دي. نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او افغانان هم اکثریت د دوی ناراضي نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډېر بندیزونه لګولي دي او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي. ډېر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی. نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپېژني یا کوم کنفرانسو کې دوی را وبلي.
و میرمن ستانگزی دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال دا یو بیل بحث دی، ممکن طالبان دغه مشروعیت ترلاسه نه کړي، خو څه چې ښکاره دي هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرسته کابینه لري. د افغانستان په چارو کې دا مهال اجرایي واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوئ دغه هیوادونه چې د غونډو کوربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شانګهای د وروستۍ غونډې کوربتوب کوو، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي، فکر نه کوئ چې په دغسې غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي؟ ځکه که چیرته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کیږي، کله چې د بحث اصلي اړخ چې طالبان دي په دې غونډو کې حضور ونه لري، فکر نه کوئ چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې له افغانستانه کیږي هغه به ډېرې عملي نه وي؟
بیا هم وایم چې دا یو ګرو دی، دوی چې دی طالبان کوم د طالبانو کوم ګرو چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمایندګي نشي کولی. دا چې په افغانستان کې میشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یو اویاوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بڼه راغلي دي. او دا چې امریکایانو هغوی ایسته کړو دوی راوستله چې کو تر کوم وخته پورې د دوی پروژه ده همدغسې پاتې کیږي بې سرنوشته. غزلی هم دوی 15 کاله حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بېرته دغه بل حکومت یې راوسته، یعنی کرزي صاحب راغله او 20 کاله حکومت یې وکړ. دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فی الحال دوی هم تقریبا ناکام بوله، چې ځکه چې تر اوسه پورې په رسمیت پېژنده شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوانه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامه په دوی باندې ده. بله دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه یې لګولي دي، د دې دپاره هم کېدای شي دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي. بده باندې ټوله دنیاوال پوهېږي چې دغه 40 کال جنگ د ټول دنیاوال د خوانه وکړه، د پاکستان جنگ په افغانستان کې وکړه، د هندستان او پاکستان جنگ په افغانستان کې وکړه، بچین جنگونه په افغانستان کې همدا شانتي ټول مملکتونه په افغانستان کې ښکیل جنگونه وو. او ډېر ښه استفاده یې وکړله د مونږ د افغانانو بې اتفاقي او بې سوادي نه. نو تر ننه پورې دغه 40 کال چې جنگ روان دی، امغه مهمه عملی چې دی دیدی بی سوادی و بی تجربگی و دیدی لعمله دی. پس افغانان دیر مذهبی خلق دی، اما په دې کې علمی مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي. او پلار مسلمان و سر په سجده یې ښه و، بس دوی ماما سلمسای ماسی چې وایي چې هغه ده په هغه غره باندې وخېږه چې همالته د خدای بخي منډې بخي، دونه نه وایي چې هلته څه شی دی چې زه ما علمی مسلمانان نشته دی چې علم د علم اصلي د قرآني علم په افغانستان کې وي، چې دوی د ښځو حق یا د نجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه وپېژندل شي. تر ننه پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي، هغه هر ملا د خپل د هغه دغه منافع دپاره خبرې
کوي.
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قرآن کې راغلی.
سلامت اوسئ، بېرته تاسو ته راستنیږو میرمن استانگزی. وروسته موږ سره به ښاغلی حاطف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دا دی چې دوی کومې فتواوې چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي، وایي چې د علماو یوه شورا ده چې مهم علما د دوی په ټکو پکې دي، او د هغوی د سلام مشورو او د هغوی د لارښوونو په رڼا کې دوی دغه خپل فرمانونه ورکوي او خپل فرمانونو ته توجیه هم همغه د علماو یوه شورا بولي. په هر حال وروسته به بحث کې دا خبرې نور هم وشاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز هم سټوډیو ته وصل شوی دی. جانباز صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، د سیمه ایز سازمانونو ښه پیژنئ، د شانګهای سازمان چې اته غړي هیوادونه لري، غړي هیوادونه غړیتوب لري، او دغه راز ځینې څارونکي هم لري، افغانستان هم د څارونکو په ډله کې دی، د دې سازمان غونډې څومره مهمې دي، او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنا ده؟
مننه ټول ته سلام ټول اوریدونکو ته د نن په ګران وطن کې او بهر کې ټول افغانانو ته سلام استوم. ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مسکو کې کار کوو، باور وکړئ چې همدا اوس مې ډېره خوا بده شوه. خو مې په دې بده شوه چې ولې افغانستان، خو مې په دې بده نه شوه چې زه چېرته کار کوم یا نه، یا مې کار پرېښودو. په دې نه دا خو ژوند دی سړی، کله یو ځای کې کار کوي بل ځای کار نه کوي. په هر حال خو مې په دې بده شوه چې ولې زما وطن ځي انزوا خواته، ولې زما وطن ځي د تجرید خواته، ولې دا حالت زما په وطن کې راغی. زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې، هغه که د ولسمشرانو په کچه وي یا د خارجه وزیرانو په کچه وي یا د صدراعظمانو په کچه وي، چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی. یعنی زه تقریبا اوه اته ځلې د افغان هیات عضو وم په دغه کنفرانسو کې، ټول شر مدلې لیدلي دي او څارلې مې دي. په هر حال خبر دی که محترم صاحب چې اوس خو افغانستان متاسفانه چې دغسې یو حالت کې دی چې یو افغان شموله، زه نه وایم فراگیر ټول شموله سهمیي حکومت، نه افغان شموله چې د هغې کې د افغانستان خلک اوسېږي او دنیا خدا ویني. که نو شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډېر په دقت څاري. اوس هم هلته یو سلسله نظریات ارائه شول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایره شول، اګر چې کوربه هندوستان و. نظریات مختلف و. مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی. د بلې خوا د چین هیواد څخه ولسمشر وویل چې موږ به کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمی یو اړخیز تحریمات چې وضع شوي د افغانستان په ضد هغه ورو ورو لرې شي. همداسې قزاقستان وویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان دپاره زموږ په هیواد کې، یعنی د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائه ایجاد کړو، چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان. د ازبکستان ولسمشر ډېر یو جالبه څرګندونه وکړه. هغې وویل چې په کار ده چې هغه یو ګروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان د هغې کار بیا پیل شي. د قرغزستان ولسمشر وویل چې نه باید افغانستان د یاد وباسل شي او د افغانستان وضعیت ډېر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې. د تاجکستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید کچه ډېره لویه شوې ده او دا یو ورځ تر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده. د ایران مثلا ولسمشر وویل چې یوازې د افغانستان دغه اوسنۍ کشالي یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټول ګډون حکومت رایجاد شي. پاکستان ډېره جالبه خبر وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه. هند داسې وویل چې د افغانستان د اراضی نه، د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته توریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي، چې مستقیما اشاره معلومه ده چا ته ده چې هغه پاکستان دی. په دې ترتیب موږ متاسفانه د دغه فرمولو نه، د دغو ترکیبو نه او د دغو ډېرو مهمو اړیکو نه محروم استو، او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي، ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه په رسمیت وپېژندل شي او افغانستان نور د دغې د انزوا د ګودال نه چې ورته همغې خواته روان دی د هغې نه نجات پیدا
کړي. طالبان بیا ادعا کوي ښاغلی جانباز، تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي. هغوی وایي چې نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی، د ولس ملاتړ ورسره دی، او وای چې له ویشل کلنې مبارزې یا جګړې وروسته واک ته رسېدلی دي چې د دوی په ټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه یې هم کمه کړې ده، او د نشه یي توکو د کاروبار کچه هم راکمه کړې ده. البته د نشه یي توکو د کاروبار کچه ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وایي چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سترګې نه پټوي، د سیمې هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکړي، راشدار شدي ورسره وکړي، او وایي چې په دغسې غونډو کې د دوی له ګډون پرته بحثونه عملي نه بریښي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره له سیاسي اړخه مهم دی؟
ښه، دوی خو مدام همدغه استدلال کوي، خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی، د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کښت کچه کمه شي اوسېږي، ولې متحد دې باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه لګېږي. اما داسې نه کېږي چې یو څوک راشي وایي ما دا حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي، او نه پوهېږم انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي، او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او ټوپک مې په لاس کې دی، بزرګ ټوپک. داسې نه کېږي، دلته دا هېواد کې چور نه دی، دا هېواد د چور دپاره جوړ نه دی. که تا مبارزه کړې دی کور دې وده، که تا خارجیان شړلې دي دوه ځلې دي کور آباد، صحیح ده. ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته کوي؟ ته غواړې په دې وطن باندې حاکم وشي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه 50% وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغسې مهینان، همدغسې لوی رئیسان. دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کېږي. او ته که وایې چې دا دنیا نه ګوري، اشتباه کوي. بله خبره، دوی وایي چې دلته کومه شورا ده چې دا قانون جوړوي، احکام جوړوي، او کته او پورته دغه شیان دا خاورو باندې سترګې شي. دا شورا کې څوک دي؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څوک دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دي؟ دا څوک دي؟ دا شورا کې څوک دي؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسي کې؟ یعنی دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بله دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې ته افغانان یو بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دي ته انکلي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی، خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا د ابله خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو مونږ افغانان یو. مونږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړې، ټوپک هم پلزون کې پلاس کې نه دی اخیستی. که مونږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو؟ مونږ طالبان نه یو، او ستا امارت نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارت هم ایجادېږي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګري دي بیخي کړي دي، اوکې منم، راځه چې د خلکو ارادې نه پښتنه وکړو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دینه ډارېږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته ته احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایروي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت وپېژني، دنیا استبداد په رسمیت نه پېژني. تا یو دیکتاتوري، یو منحته طالبانی طریقتي استبدادي حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري، المغرب نه تر اندونیزیا پورې. ښاغلی ستانکزی، دغه چلن چې دوی کوي، دغه تش په نوم حکومت چې دوی مختوي، سابقه نه لري د صدر اسلام را شروع تر نن ورځې پورې. هغې د خاطره دوی به
جنبه صاحب ډېره ډېره مننه. سلامت صاحب، بحث ادامه ورکړو. زه اسدالله لودین یم، د دې بحث کوربه کورم ودان. چې تاسو دغه بحث اوري اوریدونکو، تاسو د واتساپ شمیرې او دغه راز د سټوډیو د تماس شمیرې اعلانو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه کې برخه واخلې، خپل نظر راته وایي. د سټوډیو د تماس شمیره ده 00420212501. بل شمیره ده نړیواله چې په دې کې واتساپ هم ده. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو واتساپ ته اړیکه ونیسئ چې مصرف مو ونه شي او غږ مو هم واضح راسي. د واتساپ شمیره ده 00420212501. د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورو. میرمن استانګزی، زموږ نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې سټوډیو سره لا وصل نه دي. ښاغلی حاطف مختار او دغه راز د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر دواړه په ظاهره بوخت هیله ده چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې بحث سره یو ځای شي. ستاسو په نظر د ګاونډیو د هیوادونو دغه کومې څرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې یادونې وکړه، دغه راز ښاغلی جانباز هم ورته په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ. دغه اندېښنې د ګاونډیو هیوادونو څومره پر ځای دي، ځکه د سیمې او ګاونډ هیوادونه وایي چې له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ نه دی لمانځه تللی. دغه راز له افغانستان لا هم د مخدره موادو د قاچاق ګواښ نه دی لمانځه تللی او دوی وایي چې په افغانستان کې لا هم نړیوالې ترهګرې ډلې شتون لري. سره له دې چې طالبان یې نه مني، طالبان وایي چې له افغانستانه هیچا ته ګواښ نه پیښېږي یا وایي چې دغه ژمنه یې د دوحې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړي. اما له دې ډاډ سره، له دې اطمینان سره، بیا هم ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟
مننه لودین صاحب. د دوی کوم گاونډیان چې دي، د دوی نظریات صحیح دی. یعنی کله چې یو گروه انتحار وکړي، انفجار وکړي، خلک علال کی، نو هر څوک چې وي ډارېږي ته نه، دنیاوال خود ډارېږي. یو خو همدغه دنیاوال و چې دا یې رامنځته کړه. مونږ په دې باندې دغه نه وایي چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې، حتماً یو هدف به لري. زه د جنبا صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کېږي. مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینیر ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماتانو ته ضرورت لرو، مونږ ډېر ښه ډیپلوماتان لرو. دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی و ډېر نامردي یې کړې ده، دا ځلې هم نامرد خلک دي. ګوري د خپل د وطن سره جفا کړې ده. د مونږ یعنی بهترین رهبر په دار وزړه و، د چا په لاس؟ د پنجابیانو په لاس باندې. مونږ دلته سارنوالی درلودله، مونږ محکمه درلودله، مونږ څنګه حکومت دی چې ته راځي او سمدلاسه یو څوک په درد اړی؟ که رباني او صاد رباني و، خو هر څه چې دي دي مونږ رهبران دي. دا یې په بم والې په پنجابیانو باندې والزو، هلته امچه مسوري په بم والزو. ګوري مونږ څومره خلک چې دي په افغانستان کې، څومره سیاسیون چې دي، څومره رهبران چې دي، مونږ کولی شو چې محکمه و په ټوله دنیا کې محکمې شته دي، سارنوالی شته ده، پولیس شته ده. مونږ مستقیم دي بل په لاس باندې خپل رهبران وژنو، خپل رهبر راولاړیږو چې مونږ دونه بې همت یو چې خپل محکمه نشو دایره ولای په یو چا باندې. هغه د هغې دفاعي نشو اخیستلی، هغې ته دفاعي نشو ورکولی. څنګه کولی شو چې حکومت وکړو؟ حکومت ناکام حکومت خو همداسې روان دی. یوم کاله تر ننه پورې چې مجاهدین دي، زه خو بیخي په جهاد باندې اعتبار نه لرم. دوی جهاد نه کوي، بهترین کار نیولی دی چې د اسلام نه استفاده دوی کوي چې اله جهاد.
میرمن سانگزی راځي، هغه اسلامي اړخ باندې ډېر تم نه سوچ دا جهاد مشروع که نامشروع، هغه اړخ به پرېږدو، هغه بحثونه به نورو بحثونو ته پرېږدو. فکر کوم نن په همدې شانګهای غونډه باندې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په اندېښنې ښه ده چې خبرې وکړو. زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې، دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟ آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه دې ورته اندېښمن اوسي؟ سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې و، د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې و، اما د ترهګرۍ ګواښونه او دغه راز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي؟
زمونږ مملکت دغه شل کال یا څلوېښت کال کېږي چې په همدغه ترهګرۍ باندې روان دی. که هغه خلک جهاد کوي، هغه په ترهګرۍ باندې روان و، اوس که القاعده و هغه په ترهګرۍ باندې روان و، که طیبه ده سده هغه په ترهګرۍ، که طالبان دي هم په ترهګرۍ باندې روان دي. نو دا خو یو واضح خبره ده، تاوانګي سمه خبره کوي چې هر څوک د موږ په څنګ کې همدغسې یو مملکت دي چې د څلوېښت کالو کې همدغه ترهګرۍ روانې خو موږ هم ترې نه ډارېږو که نه. هر څوک چې وي چې د ځان نه ډارېږي ته سړک په غاړې انتحاري انفجاري کوي نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي هغې نه د ښو تمه لري د جنگ تمه نه لري د انتحار انفجار تمه نه لري د چټي چټي فتواګانو چې قرآن کې نشته دی دوی ورکوي د هغو تمه نه لري چې په ما باندې ظلم دی چې زه د افغانستان یم افغانه یم چې په تا ظلم دی چې بل ورور ظلم دی چې په بل خور ظلم دی نو په ګاونډي باندې دوی صرفه کوي خو دوی په کراري نه دي که په کراري شي خو په تاجکستان باندې معامله کوي په ازبکستان باندې معامله کوي د خواته د پنجاب باندې دوی ده تر نن پوری افغانستان په دنیا کې په ترهګر په نامه مشهور شوی دی اوس نو هاي هندوستان چې د موږ نه یو مملکت مخکې پرو دا هغه هم داري هغه واقع بینانه خبره کوي صحیح خبره کوي چې مخبل ورور ته ځای نه ورکوي په څنګه کې دی بل خلک خو حتما اوس ګوره دغه هر څه چې شوي دي ټول خلک قتلونه یې کړي دي که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګوه چې قتل یې کړی خو هم شاه مسعود هم کړی ګلبدین هم کړی دوی هم کړي راځي چې د دغې نه باید دوی تیر شي ټول خلک را مستجم کړي ډېر ښه ډیپلوماتان لرو ډېر ښه سیاسین لرو ډېر ښه صاحب منصبان لرو جنرالان لرو دوی را وغواړي چې دا مملکت سره چې دوی موږ خپله سره جوړ نه کړو نور څوک نشو جوړولای او دنیا وو پیژنې چې مونږ راو غواړي چې دنه پیژنې څو د څه کوي چې غواړي
وو کور ودان په همدې خبرې کوي چې څنګه اوس بل اخره د طالبانو حکومت وو پیژندل شي مشروعیت ورکول سي سره لدی چې هغه د مشروعیت بحث لوی بحث دی ښاغلی جنباز تاسو بیرته راګرځو مشروعیت چې دا په کور دننه ترلاسه کیږي بیا په نړیواله کچه باندې چې لارې هم بیلابیل دي جرګه ده په افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی چې جرګو به پخوا خلکو ته مشروعیت ورکوه اوس په افغانستان کې جرګه هم نه ده جوړه سوې دغه راس ټاکنې دي چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري خو ټاکنې هم په نننیو حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښې لارې چارې دي ښاغلی جنباز دغه مشروعیت به نه ترلاسه کیږي اما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي حکومت یې په لاس کې دی تا تقریبا حکومت یې هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي څه وشي چې بالاخره د ګاونډ هیوادونه د افغانستان حکومت د یو حکومت په توګه حداقل وپیژني مشروعیت اړخ به بیلي او د افغانستان په اړه شو یا کېدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکړي
د افغانستان سیاسي جغرافیه خارې څنګه دا خو څوک لغوه کولای نشي افغانستان یو تاریخي هیواد دی افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بدګرو څخه دی او افغانستان خپل سیاسي جغرافیه ساتلې ده او هیڅ څه قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیه د افغانستان دولت د مخه د سوال لاندې راوړي خو په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا هغه حکومت مشروعیت نه لري مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې په کومو ترتیبو ترتیباتو دا کار کیدونکی دی یا وزید خلکو اراده ته یا وزید سنتی انسټیټیوشنو ته لکه زمونږ لویه جرګه یا وزید دینی من جمله دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهلو اکت د سې نه کیږي چې یو څوک راشي وایي زه دلته پاچا یم او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین یم تاسې دې پارادوکس ته وګورئ دا په کوم کتاب کې دی چې څوک ته بینی نه په سترګو هغه وایي زه د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین یم تا د الجزایر نه پښتنه کړې ده تا د اندونیزیا نه پښتنه کړې ده دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي کورنۍ دې هم هلته ده دغه دې په رسمیت نه پېژني امیر خو پرېږده یعنې ته سر په ګریبان کې که چې ته څه کوې دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي ښځې په کور کې کښېنئ نجونې مکتب ته مه ځئ هلکانو داسې وکوي دلته مه ځئ هغه کار مه کوي دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان لپاره آیا په یویشتمه پېړۍ کې حتی په منځنیو پېړۍ کې د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ مکتب مه وایي نجونې مکتب ته مه ځئ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوي ولې هجر قرن تلیږي ولې دا کار کوي ته څه کاره یې ولی دی دا دغه حق ځان ته ورکړی دی ته زما خویندې میندې مکتب ته پرې نږدې ته څوک یې ولې دا کار کوې ته د کوم ځای نه راغلې دغه طریقتي طالباني اسلام دې د کوم ځای راوړی دی سر به ګریبان کې کا راشه د افغانستان خلکو ارادې ته تمکین وکړه هغه فورمول د انتخاباتو ته را پیدا کړه که ته په کفري هېوادو اعتماد نه لرې چې همدا اوس ته خو هغوی سره راشه درشه کوي هغه د وروستۍ څرګندونې د امریکا ولسمشر ډېر شانونه پرده مخته پرانیستله لرې کړه مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې د امریکایي ژورنالیست ته وویلې چې هېڅ نه وه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه دا یو معامله وه چې تاسو ووتلی او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو نه ټول شان نه پرده لرې کېږي دغه اوس ته د چین نه چې کافي کفري هېواد دی د روسیې نه چې مسلمان هېواد نه دی د لسهاو نورو هېوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي یعنې چې ته دغه هېوادو سره په فورول کې یې په معامله کې یې او همدا عذر کوي چې په رسمیت به وپېژنې په رسمیت به وپېژندې ښه اوس خبره دا ده چې ته انتخاباتو باندې عقیده نه لرې کفري هېوادو باندې ګواښ ته باور نه لرې چې داسې نه ده خو راشه ته وټاکه هغه مسلمان هېوادونه چې ته پرې باور لري کومو هېوادو باندې مثلا ته باور لري قطر باندې لري سعودي عربستان باندې لري اردن باندې لري چا باندې لري
همدا ترکیه هغه جان باز ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشری ټاکنې وکټلې طالبان ورته په لومړي قدم کې مبارکي ورکړه ویل چې دا کار وشو
بالکل یعنی تاسو وګورئ دغه د ایرانیانو خبره دغه پرروي ته دغه دوګونی چلند ته دغه ګستاخی ته دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمسخر ته کنه خو زما خبره اصلا بل ځای کې وه تاسو ښه څرګندونه وکړه خالد پانیز ما غوښتل دا ووایم چې دغه مثلا قطر دی اردن دی ترکیه ده سعودي عربستان دی هغه هېوادونه چې دوی پرې باور لري کنه غیر دغه ایران او پاکستان چې زموږ په کارو کې سخت مداخله کوي دوی دې حاشیه ته شي دغه هېوادونه دي چې مسلمان دي دوی نه د نظارتي هیئت وټکي د ټاکنو دپاره
بله کور ودان ښاغلی جنباز
چې یو حکومت تر هغې چې ایجاد نه شي جناب سنیزی دغه هېوادونه به افغانستان سره معاملې به کوي د خپلو منافعو دپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ جان با سبیر من د بحث او د بحث بل ملما د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر خاغلی هاتف مختار هم لنیکم را استډیو ته وصل شو مختار سپ ستړي مشي تر اوسه بحث تر ډیره یو طرفه روان واغه دا چې دواړو ملمنو زموږ هم خاغلی جان باز او هم مرمن ملالۍ ستانګزی د طالبانو په تګلارو باندې نیوکه وکړه ویل چې طالبان هدا خپل په دوه کلو کې نه دي توانېدلی چې د وی جرګې لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې و چې طالبان څه وکړي چې بل اخر د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفقي ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تیرې سیشن په ورځ جوړ شوی و یو ځل بیا د افغانستان وضعیت اندېښنې وړ وبلل شو سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته زه په دا اند باور یم چې گاونډیان خصوصا زموږ هجمونیک گاونډیان لکه روسیا او چین تر یو حده په دې مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې شکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي طالبانو دغه موضوع یې درک کړی په همدې لحاظ هم په سیاسي خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي چینایان تر یو اندازه او روسان هم په دغه پودي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل یو ملي اجماع منځته راتلل یا یو لوی جرګه غوښتل دا د ټول افغان ملت ژغ دی چې هو باید یو ستره لویه جرګه منځته راسي داسې یو مرجع دی منځته راسي چې د افغانستان اسلامي امارت په هغه په نتیجه کې د خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي یا د خپل ملت د خپل مشروعیت واخلي تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت یا د ایران او د پاکستان یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخله شي ځکه موږ ولید هغه حکومتونه چې د غرب په نسخه افغانستان کې وټپل شو دلته شل خالي حکومت وکړل او پس له شل کالو نه بالاخره هغه حکومت وران شول. د خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نه و، خو میلیاردونو او میلیونو ډالر غصب شول، د خلکو ونیول شول، د خلکو ځمکې په زور ونیول شول، جنوب اکثرا ولایتونه وران شول. په دې لحاظ هغه ډیموکراسي چې غرب ورته لابي کول په افغانستان کې ونه څرخېد. مونږ په د باور که یو ملي اجماع منځته راځي او افغانان غواړي چې یو ملي اجماع منځته راځي، باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان، افغانیت، د دې خاورې پر ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا باور لري، دوی کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د ده لپاره غواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې غواړي داسې افراد په نظام کې ولري چې د دوی لپاره کار کوي.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دا نیوه کې وشوه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې ځان امیر المؤمنین بولی تر اوسه ځان ولسته نه دی ورخودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغو نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد، حتی همدې پاکستان، هم زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپیژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه در شي، عادي سي، او په دغسې نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولی شي.
ګوره، یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم سهوه او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم که اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي، فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا د خپل دریز کې ترفیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو پر خلاف و. تاسو ګورئ چې انګلستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، آسترالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبره ده، دا د ملت ژغ ده. هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی، زه دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادبار یو ملت خپل امیر، قائد، ولسمشر، رئیس جمهور، هر څه ستاسو وایي، هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکې شته، یو لوکل سټیټ پکې شته. دلته یو حاکمیت لري طالبان، د افغانستان په جغرافیا حاکم دي، په جغرافیا کې ولس شتون لري. او قطعا د ضرورت شته ده چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله، کور ودان، ډېره مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شاید باندې توافق ورسیږي، او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزۍ ته. میرمن ستانکزۍ، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د ده په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم دا سترګې نه پټوي، او وایي چې کچیرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، بعد د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درک کړي.
او سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان که تاسو داسې فکر کوئ چې یعنی کامیاب روان دي، حکومت کامیاب دی، په څه باندې تاسو وایئ؟ ستون د فقرات دی او مملکت اردوی وه، یا ځوانانې دي چې نن سبا وزي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځې نه دپاره، هم د نارینه دپاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپله هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې دپاره کار نشته،
خزی اکثریتی او یا فیصد خزی کندی دی چه زخبال هم کنده ایما کار می در لودو والتا تجارت می در لودو مستا می در لودو بلنگ شو راگو ما ام دست لکه ما گوندی اکثریت خزی پی اسلام آباد پا پیخور پا ایران پا تاجکستان پا ازبکستان که پراتی دیدی مجبوریت دلاتا که اوی خواهتا اوزم ولی اوزم دیده ده پارا چی کار نشده ده خزو ده پارا منگا اولاد خپل اولادو تا سی شای ورکو چی وخد دوی تعلیم ضرورت داری کنجونی دی به تحصیل پاد که کالکان دی مجبوری چی اوی کار تا اوزی خو که زینا کار نکی آغام دی به تعلیم شو دی مملکت بنیاد ده منز تلی دی آغا زلیم چی راغل 15 کال حکومت او که دی 500 کالو صدمه او رسولا چه تعلیم و تحصیل تای پرینو خوده خزی ناو ناری ناو طول علا گیره پریده والا کمیس پرتو بوا ونده وی گیره زماشو وی واکی ده ملاو سمدقه سی خبر پر احتیاسر یا وقت منگا وارو دی منگا انا باویلی وی گیره زما وی واکی ده ملاو وست گیره ده منگا واکی ده ملا شو خزه ده خلگو واکی ده دویشو گوری یو مملکت آغا دولت چی دای دی دولت وظیفه دا نده چی خلق جنت تا ویسی او نه جنت تولای شی دوی خپلا ولا که جنت پر سرگو وینی دا پیتوا زور که و مزه که چی دی طول دنیا وینی پا غالبی ولی دا طول افغانستان بیا منگا سنگا کولای شی چی جنت تا ویسی دی یو مملکت یا دی یو دولت وظیفه دا ده چی خلقو ده پارا زمینه ده تحصیل وسایش کار جوان برابر کی نه پدی پسی چی اول چی دوی را له مکتبونه بند که پسی بیا
بله
ایجاب واغوند یا له دا او کی اوس بیا وادونو باندیم دوی کار لري
مرمن سانک زی
افغانستان تو یز کفار نشته دی ټول مسلمانان دی الحمدلله
مرمن سانک زی مننه کور ودان دغه انتقادونه مخکې هم یاد شول راځي چې اوریدونکو ته هم لګ نوبات ورکړو روس بیا د ښاغلی مختار جواب هم واورو چې د غوندخنو ته د طالبانو د حکومت له ادرسه څه ځواب شته او کنشته که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې مې راسره ګډون وکړ ځکه بحث یو اړخیز روان و بیرته به ښاغلی جنباز ته هم ورشو اورېدونکي راخلوستلي مشي د ازادۍ په څپو کې خپرونه له ازادي راډیو نه اوري
بله السلام علیکم پس خبرونه ما ته زنګ راوې ذکر
وایه ورسته خبرونه ما ته زنګ وهید کوم اوریدونکو فکر کوم غوښتل چې خپل نظر له خبرونه ورسته راته وای په حال مننه کور ودان جنباسه تاسو د ښاغلی مختار خبري وورید تاسو هم لاندې تبصره وکي چې څه وشي ترڅو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري د مشروعیت باسي بیل دی د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کم په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني طالبان له کوم ظرفیتونو او له کوم لارو چارو نه کار واخلي
طالب د افغانستان د پاره اجندا نلري په دغه ترکیب او شکل او شمایل او چې دی اوس روان دي دا دولتداري نه ده کومګه مظاهر اند او وایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهریه یعنی د افغانستان حالت کاغلی لودین ما ته د شکاری لکه د طوفان نه د مخکې چوپچا افغانستان د سی آبستان د دې یو ډیر بدو حالات په درشل کې متاسفانه نو کدامیت خبره کوو نو تاسو پوښی چې په زندان کې هم ډیر ښه امنیت دی بالکل بشپړ امنیت حاکم دی سهار چای غرمه ډوډۍ ماښام هم ناشتا یو سپورت هم در کوي وخت هم لري چې عملته یو دوره ووهي په زندان کې ډېر ښه امنیت دی نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو نو دا امنیت نه دی دا سایکولوژیکي تباهي ده د افغانستان دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده تاریخي تباهي ده ارزشي تباهي ده د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه چې طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډېره د دې د بد مرغ یو څوک مخکې مې وویل راځي وایي زه امیر یم وا خانه پر پلاوه ته څوک یې قواره دې وښیه ولې پټې تر کومه ورځې پټې پار حال اس خبره څه ده اس خبره دا ده چې اوس هم لا یو چانس شته که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر پارزښتو ایمان لري باور لري په د اسلام دین باور لري دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخکي او وای چې او خلکو زه حاضرم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم. راولې خپل هوښیار خلک، راولې خپل نومیالي خلک، راولې خپل مستقی خلک زو جرګې ته هغلته به هم دینی او هم زموږ سنتي اسلامي افغاني ټول دودونه مراعات شي. مشر به ټاکو، کابینه به مسلکي ټاکو، افغانستان به وروسو ګوفایي خواته، قانون به پلی کوو. قانون اول به تصویبه وو، اول به یو مرکزي قانون چې هسته‌ای قانون دی چې هغه اساسي قانون دی هغه به تصویبه وو، چې هغې که د افغانستان شیرازي ټول منعکس شي، اداره مدیریت آینده ټول سمبولونه هلته تسجیل شي، وروسته د هغې انسټیتیوشنونه د دولت به په کار شروع کړي. دا به اوسېږي یو برنامه یي افغانستان، یو برنامه یي حکومت. که دې چې ته دوی زړه سره نه کړي، ښاغلی لودین باور وکړئ چې یعنی څوک په رسمیت نه پېژني، دغه معاملې به یي ورسره هلته به یې راغواړي تاشکند ته ویرا شي، په دغه دالیز کې اوسېږه، دننه کنفرانس ته به نه راځي.
و سلامت اوسئ جان باسب، دېره چې دغه کوم سپارښتنې چې تاسې وکړې ښاغلی آغلی سانکزی وکړې، دغه راز خپله ښاغلی مختار هم وویل چې د هیواد په کچه یوې ملي اجماع ته اړتیا ده، او د طالبانو حکومت په ځینو برخو کې خپلې کورنۍ دندې سمې نه دي کړې. ښاغلی مختار، ستاسو تبصره به هم واورو، بحث هم ورو پای ته رسوو. ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي تر څو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي، او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب کې وکړي د حکومت په توګه، او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي؟
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی، او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري. پخوانی نظام ځان ته براءت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې. ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول. جمهوریت مکانیزمونه درلود، کمیته درلود، د ملي منافع له آدرس نه خبرې کول، بهرنیو چارو وزارت درلود. اما تاسو ولید داسې وزارت نه و چې پکې چور، غدر، خیانت او چپاول نه و. د افغانستان د ملي منافعو په نوم د افغانستان ملت پکې لوټ شول. په دې لحاظ اوس دته خبره نه درس نه ده چې مونږ یو نظام دلته شتون لري. غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره، اسلامي نظام سره، طالبانو سره، روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو، او هغه اجماع کولی شي یا ستره لویه جرګه منځته راوړي، یا داسې ستره لویه جرګه منځته راوړي چې احمدشاه بابا راو میرویس نیکه په څېر یو ستره لویه جرګه راوړي. ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو. نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغه ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري.
بل ښاغلی مختار، ولې په دې تیرو دوه کلونو کې مثلا دغه کار ونه شو؟ سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډیره لویه موده ده، خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري، مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی، ولې طالبان دغه مسلې د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهمې نه دي؟ او که نه ورته مهمه دي، مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغه سي مشروعیت ترلاسه کړي، او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن اړتیا ولري؟
دلته د هیوادونو موضوع جدا دی، د افغانستان موضوع جدا دی. هیوادونه په افغانستان خپل نفع لري، خپل منافع او ستراتیژیک او اطلاعاتي او امنیتي منافع او پلاتیک دي. مون من هیڅ یو ملت باید څوک، من هیڅ یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید یا انګلیزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ، خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ، خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ. په نړیوال کچه افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي. مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو. اول افغانستان اسلامي امارت دی، باید خپل سینه، خپل غیږ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي. د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي، هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي. یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي، د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان د اوسنی نظام
پایش او سپیشلتیا کده که داری چی د افغانستان د ملت او د دوی په منځ کې د واټن رامشي د اسلامي نظام یا د اسلامي کانفرانس په هکله موږ مطمئن یو چې ډېر اسلامي ملکونه دي چې د ایالات متحده امریکا د غږ نه پرته هېڅکله به افغانستان په رسمیت ونه پېژني، بلکې په نړۍ کې یو تعادل وجود لري، یو تفاهم وجود لري. اما که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت په یو ناپېلی متوازن بېطرف ملي سیاست باندې منتج شي، مطمئن یو چې افغانستان به هم وژغوري او دغه نظام به پایښت لپاره طالبانو کار وکړي. او که چېرې طالبان د افغانستان د ملت غږ نه اوري، مسؤلیت به یې او دا تاریخي مسؤلیت به بیرته د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه وي.
کور ودان حتف مختار، ډیره مننه. میرمن ملالی ستانگزی، ستاسو د پای خبری او سپارښتنې هم اورو، څه وشي چې بالاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ واوري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کړي او په غونډو کې خپل نماینده ولري؟
زه د مختار صاحب خبرې تاییدوم چې باید د بې قید بې شرطه د نجونو مکتبونه وپرانیزي، ښځو دپاره کار زمینې ورکړي، ښځو ته ونډه ورکړي، هغه کوم نخبه سیاسون چې دي دوی راوبلي غېږه ورته خلاصه کړي، یا لویه جرګه جوړه کړي د خلکو غږ واوري. که د خلکو غږ وانه اوري رښتیا هم پای به د هغو مسؤلیت به د هغوی چې مشکل افغانستان درش. خو موږ وایو چې تاسو ټول افغانان د افغانستان د ونډه ورکوي او د هر چا د هر یو افغان غږ واوري، بیا په هغه باندې عمل وکړي.
کور ودان میرمن ستانکزی، و ډېره مننه د خپرونې وخت. ورو
جانباز صاحب وویل داسې پوه خلک ډېر دي په افغانستان.
کور ودان سلامت اوسئ، راځئ چې د ښاغلي جانباز د پای خبرې هم واورو. جانباز صاحب، فقط که په یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، د پای څه عمده سپارښتنې غواړئ چې ولرئ تر څو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي، د افغانستان استازی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په غونډو کې پیدا شي؟
ګوري، زه طالبان سیده چې دا د افغانستان یو واقعیت دی، یو عیني واقعیت دی، نه څوک سترګې پټولی نه شي. حتی پخواني حکومت په کراتو دا ویلي چې طالبان د افغانستان یو عیني واقعیت دی. راشي چې کینو، راشي چې خبرې وکړو، راشي د نظام د جوړولو باندې خبرې جوړښت په اړه خبرې وکړو. ته ما متهموي چې زه امریکایانو سره یم، زه تا ته وایم چې ته پاکستان پورې نښتې یې، او دغه د شواهد دغه به تر کومه پورې ادامه لري، دغه یو بل تخریب به تر کومه باور لري، دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب به تر کومه ادامه لري. موږ خو بالاخره د همغې وطن بچیان هستو، تفاوت د نظر به لرو، اما خو نور خو د همغې خاورې خلک هستو کنه. خو تر راکه ماته دغه حق چې زه خپل فکر، سیاسي فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کړمه، ښاغلی لودین، طالبانو ته بله هیڅ لاره پاتې نه ده دی چې افغانانو ته مخکي، او د افغانانو د اتحاد یو حکومت، مسلکي حکومت رامنځته کړي د دوی پښتون کې، د طالبانو د ګلې پښتون کې. هیڅوک دې منتفي کوي نه، افغانان جګړه نه غواړي، خو استقاق د استبداد په پایله کې پیدا کیږي. ښاغلی لودین، افغانان مجبور دي چې لاړ پورته کی او استقاق تم مخ کی، او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشه خبرې وکړي، راشه مذاکرات وکړي، راشه په یو حل د افغانستان د خلکو د پاره په یو فرمول فکر وکړي. دا حق نه تاسو نه پاتې کیږي، او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ، په ملي ټولنه تاسو په رسمیت نه پیژني.
کور مو ودان، ډیره مننه. اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو په مسکو کې له پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاطف مختار، او د ښځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه.
والله چې خوند به وکړي، ډېر زیات به شو خوشاله. پکتیا تا دیوالا نن سبا کې تیر شول آخر د څلور کالا لیدو تدی یم تګه سړګ یا کلی والا لیدو تدی یم تګه سړګ یا کلی والا رنگا گیا ڈبر کلی کو لالا سچ سو یو سلی پکتیا کا انڈی والا ولا چھ خون باوکی